او خورو ته لاسرسی نه لري، نو خپل ټول هیلی هم دغه کلنې معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادۍ راډیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادۍ راډیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبروي. موږ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نه اخته، او اوس چې اوس په دغه راډیوګانو یا په نور غټه نپتري چې بومي کار کوي باغو سره کار اخلو، ډېر ښه خبرونه خبروي. او دا نور اشتشنونه چې دي، دا نور اشتشنونه په افغانستان کې ښکار کې دا زیات تحقیقات زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خشار اړي. نو موږ چندانې اوس هغه اشتشن هم ګیر کړو، بېرته هغه واړو، بېرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دې آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وادي اخد لاسه وړه ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګرکارانو لپاره مرسته راغلې ده، دوې میاشتې کېږي چې امبار اوړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تلا ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه ده اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسې موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري، او یوه لاره د اریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دی. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي، سروې ده نن د ویلو دپاره نفر ټاکل کېږي، سوا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه راواخي، لاترې بندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وایي دا بالا نه ورکوو، نور در واخي، ځي بلاسه اخلاص وي.
باسه تسلم رادیو آزادی تسلم خودم کامیاب و سرخوی ولاره زیو متخواهی دگروالیم نوم حیات الله دیه دو کالا کی چی دیمو گا دی تخواهد ماشی ندر کرد مو گا دی زفت دیر و مشکلات سما خامخی دی کور برادر باندی دی برخ ایسیر چی نور مشکلات چی لوری سلای چی سپینگیر ایسی خود سی مشکلات سرم خامخ بی پینزر یک کلان سرم تلویخ کلان پر دو ملک و دو وطن که خدمه کرده اینمی چور کرده اینمی چپاول کرده اینمی چوک وجیلی دی دو ملت همی خلک و تا وطن همی صادقانه خدمت کرده دو کالا کی دی دموگا دی تقاوت ماش نرکی بی
اوریدون کو داو استاس پیغامونه په دهله چې دغه کمیسیون زمو چې یاد کړی کوم وړاندیزونه مو چې درلودل دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هواري شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 24 21 24 201
په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي دغه ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي د زړه سوری څه ډول ناروغي ده نښې نښانې څه دي په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده څلور خالیګاوې چې دي د دوی پورته او دوی لاندې موجود دي چې د څه په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاوې چې دي دته اټریوم ویل کېږي او دا لاندې دوه خالیګاوې چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنۍ خالیګاوې د اوزین او لاندنۍ د بوتن په نوم یادېږي څلور جوفونه لري چې دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي د زړه د پورتنۍ دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا ونډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي هغه نورسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي او لاندې دوه برخې چې به دي بوتین د دې ترمن بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته رابطه نشته نو د دوه ترمن څنګه دی خو کچرته پیدا کیږي دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي
ښه ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل په دغه کې دیننه جوړښتي تغییر راځي هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته هغه د ماشوم د زړه سوری دی د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي
مهرباني لودین صاحب رازو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري دا به داسې وي چې د زړه باندې د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي نه دا دا څنګه دا چې د زړه وینه بیرون راوځي یا دغه ده دا په خپل په نورو او په زړه په داخل کې چې کوم دا جوهونه دي یا رګونه دي د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي دغه پیدا وي لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوري چې یو امانه استعمال دا به تصنیف بندي شي په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي یوه هغه دي چې هغه سره چانوز یا د لاسونو د ګوتو د خلې ژبې او د پوزو شینواله ورسره وي او دویمه هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینواله د خلې د مخاطیغه شاه د ژبې ورسره د پوزو د او د ګوتو د شینواله ورسره موجود نه وي نو دغه تا د ټپ په اصطلاح یو سیانوټیک هر ډیزیز کانجنټل هر ډیزیز یو اسیانوټیک دی یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه د چشنواله ورسره موجود وي دویمه هغه د چاغه پر شنواله نه وي همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیری ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي. کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پی وکړي چې ممکن قلب سوری وي؟
لودین صاحب، په لومړي سر کې ښکو چې په هر په دولتي او خصوصي شفاخانو کې چې کله ولادت کیږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفالو د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په آوازونو کې کومه ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد یې په یوه دقه کې د خپل نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال آوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کېږي. که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال آواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کېږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي؟ که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کړي، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کړي یا ډېر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم د یوې خاصه خوراک ونه کړي، ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازې خوري، نو تم باندې دا ګروت یا د دې وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړیو مرحلو کې یا کولی نشي او د هغه دا وده متاثر شي، نو یو شک هم د قلب په ولادي ناروغي یا کانجنیټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلې وي، دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته. د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي، په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 50 نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. که چیرته 50 یا د 50 نه پورته کیږي، په دغه حالت کې هم د اړوند ډاکټر سره مشوره وشي. او که چیرته د یو کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 نه زیاتېږي، نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره دغه درې عمده نښې نښانې چې دي، چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېیم یې په تنفس کې مشکلات. که چیرته دا په یو ماشوم کې موجود وي، نو ډېر امکان دې شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، په افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوری کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته، که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې انشاءالله دغه امکانات شته. انشاءالله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتي روغتون کې انشاءالله بیخی د قلبی بخش بیخی جدا وارد جوړ شوی، دا کار په کې روان ده. یو کارډیوګرافي په کې کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډېر مغلق دي، افغانستان په سطح نه حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونه شي. هغه جدا مثلا عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا ورته ښه کار ورته کېږي چې څومره د دوی په وس وي خپل ډاکټر صاحبان دي ور خلک دي پکې او څو کیسونه هم کړي دي چې نتیجه هم ډېره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبي آفتونه راځي، د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټي رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسې څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2018 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2018 کال. او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته موږ د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لرې ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم، نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې. نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چو دا پراخ سو د موسسه، چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې، د خلکو بې وزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمنګ هیواد دی. موږ اوس راغلو اروپا ته، او کچېری غواړو چې بیرته لاړ شو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي. که چیرې موږ هلته بوزو، دوی هغه ځای نه خوښوي. نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي، نو وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو، چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینا پیدا کی، او هلته د ژوند کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې سي. او بل زموږ هیواد چې دی را 40 کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي، چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو، او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ستې دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دائمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي، او دوی لپاره ضرور وه چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم ستنه، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورمان دي دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړه سوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو، نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي، او د زمنګه چې دا د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړه سوی راخپل کړي، او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټول کړو.
بلی حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یو ویشت کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه موټر واخیستل، دی هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای سو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ سو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چېرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغه کې لګولې وای د خپل شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره، نو موږ نسو کولای دا هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چلای دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنی سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه معنی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک یې هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زمنګ په دې پروژو کې چې نه هغوی دخیل کوو چې څارنې په توګه، او زمنګ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري، د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکار توګه معنی چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغه نه تغیر لري، او بل دا چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپل خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه معنی. نو زمونږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خود بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلا بیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو ترڅنګ بیلا بیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، او هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغه مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه لپاره په آنلاین توګه معنی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څنګه له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200-2500 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جمعتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زمونږ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي موادو ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دې خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو. نو هغې د لارې لیږو او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د هماغه د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو، اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو، او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړې ده ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغې کې ګورو چې څوک ډېر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی وي نو هغو ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو، یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي، دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي. نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو، او پاکې اوبه ورته مثلا 600 کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده، چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي شي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي، چې ډکه سو خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي، بیا چې کله خالی سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلا پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او غو ولایتونو کې هم د خزینه او د پاره او د بیوزلو خلکو د پاره دوامدار انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسي افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي. په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول، مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي.
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي، او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي، کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي. داسې نه شو کولای، ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نسي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نسو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفاده مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه سې چې ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي شروع کړی دی که نه دی کړی، تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوئ؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي، د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کېږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نسي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې موږ د خزینه سره، ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغو ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دی هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې هم ورته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغې ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
ولی حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت ترڅنګ دغه سی خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله. په دغه سی اضطراری حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه.
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته یې کوم ونډه واخیستله، هغه بیخي بې ساري وه. لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي، دا موسسات و چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ شوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه شو. هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه شوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویل چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غمدان دی چې په خیرات مخته شوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو، هغو سره کومکونه کړي دي، ځند یې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا د انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي، په هغه ته چې هغه ځاینه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو. دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل، هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي. دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هیواد څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اووه اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي، په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنې د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا هغه کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندې ولې؟
او موږ یو هغه لرو د بسپنې د راټولولو پالیسي لرو، هغه کې د شیان ټول هغه دي، حل دي. موږ چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي، او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ د لارې بسپنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خلیه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړه. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورزی هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي دپاره داسې د اول د خلکو کلیوالو خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کوو، مخکې دې چې موږ یو سروې وکړو یا معلومات راټول کړو. او موږ هغه معلوماتو ته ضرورت نه لرو چې هغې کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلومات دي، موږ یوازې شمېر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې. او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچېرې یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې کوه. مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا د یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي، مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروې په برخه کې چې معلومات په کار یي، یوازې دا معلومات دي چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضع یې څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو. هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغو نورو موسساتو ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې. او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي. او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو، هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو شل میلیونه ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو. د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې، او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکي، تاسې کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو Thank you.
خان بنشی دبی وفا جنکو مکہ و یارینو دا خان یو مکی دنا خان دا دا ارزلی سر لری دا خان یو مکی دنا خان دا دا ارزلی سر لری ویم ستی اکڑما چی بی گنا خان دا گوی ماسی سی زینا ری دیا گولا گولا ری دیا بابا